السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خره غلاست ویم. وړاندې اورئ د طالبانو حکومت وی امریکا دې پر دوی له فشار راوړلو پر ځای د دوی لاسنیوی وکړي.
په امریکایي بانکونو کې بې له کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل سي.
دا وروسته لغه چې د امریکا ځانګړي استازي تام ویست ویلي طالبانو کانګرس ته په لیک کې حقایق سم نه دي بیان کړي. د طالبانو حکومت وی د دولت د کارکونکو د دریو میاشتو معاشونه اجرا کوي.
نن معاشات اجرات شروع کوو. ادارات دې خپل استحقاقونه اړوند مسؤلیتو ته وړي چې معاشات اجرا شروع شي.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې دا ورځ نن منځل کیږي.
دایې په دنیا دومره راته تنگ ده نور تا باد ده ماتړنګ بنګ ده.
خلک له بانک خصوصي بانکونو شکایت لري.
سهار وختي بند کړم هلته به شیب کې درېږم. ورځ ماښام کېږي بیا ورته وایي چې ځای پیسې شته نه.
له آسیا مهرابي سره د هغې د نوې سندرې په اړه غږېدلی و.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنګېدم.
محتوا ټول هېواد او احساسات د درو ښځو دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. طالبان وایي د افغان ماشومانو وضعیت همره بد نه دی لکه چې تبلیغ کیږي. د دولتي مامورینو د وږي تلې او لړم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي او د امریکا دفاع وزیر وایي ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېنږدي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت همره بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. نن د نومبر 6مه د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو وضعیت ته په پام سره سکل د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نو نړیوال باید خپل مسؤلیت ادا کړي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ او له یو میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو د هغې لیک پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د افغانستان د شتمنیو د ازادولو په اړه یې د امریکا کانګرس ته استولی و. ښاغلی ویست تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو په لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کړکیچ په اړه پر حقایقو سترګې پټې شوي. هغه لیکلي چې واشنګټن پخوا خبرداری ورکړی و چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو متحد ایالات به له افغانستان سره مرستې وځنډوي چې د ده په وینا همداسې وشول. طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د ټویټ په ځواب کې ویلي چې امریکا د افغانستان له بشري بحران څخه د طالبانو پر حکومت د فشار راوستو لپاره کار نه اخلي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته ویل امریکا د افغانستان شتمنۍ له مواجه دلیل پرته کنګل کړي او زیاته کړه چې طالبانو د امریکا کانګرس ته په خپل لیک کې یوازې هغه څه غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو حق دی. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکوي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه.
څه خبره ده چې نن معاشات اجرات شروع کوو. ادارات دې خپل استحقاقونه اړوند مسؤلیتو ته وړي چې معاشات اجرات شروع شي.
ښاغلی حقمل وویل چې لننه د دولتي ادارو کارکونکو ته د وږي تلې او لړم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي او زیاته کړه چې د دولتي ادارو د مهارت یا سکل لرونکو مامورینو او کادري معاشونو لپاره جلا پلانونه جوړ شوي دي چې وروسته به عملي شي. د زمري په څلرشتمه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته دولتي کارکونکو لږ تر لږه د تیرو دریو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي چې په نتیجه کې د خلکو اقتصادي ستونزې خورا زیاتې شوې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د هالند پولیسو پرون د روټردام ښار په مرکز کې له هغو مظاهرچیانو سره نښتي وکړي چې د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پر وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو. وروسته له دې چې معترضانو پر پولیسو د شایانو گزارونه وکړل او موټرو ته یې اور واچاوه، پولیسو پر معترضانو اوبه وشیندلې او هوایي ډزې یې وکړې. د دې نښتو پر مهال لسګونه کسان ونیول شول او د پولیس افسرانو په ګډون اووه کسان ټپیان شول. د هالند د عدلیې وزیر له پولیسو او د بیړنیو خدماتو او اطفایې له عملې سره د سخت تشدد خبر ورکړ او د پولیسو لخوا له وسلو د کار اخیستو د ادعاو په اړه د بشپړو څیړنو اعلان وکړ. په روټردام کې بیړنی حالت اعلان شوی او د اورګاډي مرکزی سټیشن بند دی. په هالند کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو مواردو له زیاتېدو وروسته د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې د تېرې اونۍ په پیل کې د درې اونیو په مخه محدودیتونه وضع شول. د نومبر په 12مه د قسمي بندیزونو له تطبیق وروسته په حق کې د عدلیې وزارت مخې ته د پولیسو او معترضانو ترمنځ نښتې وشوې. په پام کې ده چې نن د هالند په پلازمینه امستردام او جنوبي ښار بریدا کې هم د دې محدودیتونو پر ضد اعتراضونه وشي. د امریکا دفاع وزیر ژمنه کړې چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېنږدي او په منځني ختیځ کې د ایران د ځان وژونکو ډرونونو مخه به ونیسي. لوید آستن دا خبره نن په بحرین کې د منامه ډیالوګ په نوم کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر احیا کار کوي. ښاغلی آستن وویل که ایران نه غواړي چې په جدي خبرو کې برخه واخلي، نو امریکا به د ځان د خوندیتوب لپاره ټول احتمالي انتخابونه په پام کې ونیسي. آستن څرګنده کړه چې واشنگټن غواړي په ویانا کې په غیر مستقیمو خبرو کې په ښه نیت ګډون وکړي، خو د یادونه وکړه چې تهران د خپلو حساسو اټومي چارو د پراخولو په حال کې دی. او بیا هم د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ادعا کړې چې په خلیج کې یو کښتۍ د ډیزلو د قاچاق په تور نیولې ده. د سپاه د مطبوعاتو څانګې نن په یو بیان کې د ایران په جنوب کې د سمندري ځواک د قمندان ډګروال احمد حجیان له قوله خبر ورکړ چې وایي دوی یوه بهرنۍ کښتۍ چې ډیزل یې قاچاق کول ضبط کړې ده. هغه ویلي چې له تلاشۍ وروسته څه باندې 150,000 لیتره ډیزل ضبط شول او د کښتۍ 11 تنه بهرني عمله یې عدالت ته وسپارل. حاجیان د کښتۍ او عملې د اړوندو هیوادونو او د هغوی د او د کښتۍ د ضبطېدو د نیټې په اړه جزئیات ورنه کړل. دا په خلیج کې د هغو پیښو یوه برخه ده چې په لړ کې پر ګڼو کښتیو حملې وشوې یا ضبط شولې.
احمد تکلو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې ویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وایي امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستلو لپاره ګټه نه اخلي. طالب چارواکي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو په جواب کې کوي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتو لپاره غږ پورته کړی. جزئیات په دغه راپور کې
دا سخکار چې له امریکایي پلاویو سره د طالب چارواکو دوه رسمي غونډو د اړیکو ښه کېدو او ترخوای د باور جوړېدو سره چندان ډېره مرسته نه ده کړې. د کانګرس تر دره د طالبانو د لاس غځېدل او په غبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتون ځواب د دې خبرې ښکارندوی کوي، خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پرې له ځینو مسایلو له دې ډلې په هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو په سبا کوي چې ویلي دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوي لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دوی په لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
په امریکایي بانکونو کې بېله کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندي پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي او د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې خنډونه ایجاد نه شي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې له نړۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په شمول شت عملیات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت 13 اونۍ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ولیکل که د امریکا حکومت د افغانستان نږدې لس میلیارد ډالر شتمني کنګل وساتي، دا هیواد به له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپله ټویټر پاڼه دې لیک ته په ځواب کې ولیکل، افغانستان د اګست میاشتې له پیښو وړاندې هم له سخت بشري ناورین سره مخ و. هغه زیاته کړې، امریکا طالبانو ته روښانه کړې وه که له پوځي لارې واک ونیسي نو افغانستان سره به نړیوالې مرستې بندې شي، او همداسې وشول. خو طالبان اوس وایي دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل په لټه کې دي، او هغه اندېښنې چې متحده ایالات او نړۍ یې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه لري له سیاسي لارې حل کېدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړې چې امریکا له طالبانو سره واضحه ډیپلوماسي کاروي، او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرستې وکړي نو ټول ګډونه حکومت دې جوړ، د نجونو او ښځو حقونو ته دې د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، او تر خوا دې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د چارو شنونکي بیا وایي طالبانو لا هم د حکومتوالۍ لپاره داسې یو ترتیب نه دی وړاندې کړی چې نړیوال پرې باور وکړي. شنونکی فاروق فردا:
د یو حکومت د پیژندلو دپاره حکومت نړیوال شرایط فراهم کوي. طالبان د لړۍ په پیل کې دي، لا تر اوسه یې د نظام اعلان کړی نه دی، د موقت قانون یا دولتي کړنلارې وړاندې کړی نه ده چې هم خلق خپل مشکل پر خپل مشکل یا تکلیف وپیژني، او هم نړیوال دی خبرې ته توجه وکړي.
د خاغلی فرتا په خبره د دې ډول خرابو اړیکو او منځویتوب بیا بیا افغانان پرې کوي چې اوس هم ورسره مخ دي. یو باور دا هم دی چې د امریکا سربیره نړیواله ټولنه هم پر طالبانو لا بې باوره ده، او له دې ویره لري چې ګنې دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځنیو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې او وایي د دوی د هوکړې سره سم ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته خوږیست. طالبانو ویلي دي چې د دولتي ادارو د کارکونکو د دریو میاشتو تنخواګانې یو ځای ورکوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو نن په کابل کې یوې خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې سر له نن یعنی شنبه به د ټولو دولتي کارکونکو د سنبلې، میزان او عقرب میاشتو معاشونه یو ځای اجرا کیږي. د دغه وزارت ویاند احمد ولی حقمل په دې ناسته کې وویل چې د دولتي ادارو د سکیل او کادري معاشونو لپاره دوی جلا پلانونه جوړ کړي چې د وخت په تیریدو به پلي شي. نور حال په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو ټولو دولتي کارکونکو ته اعلان وکړ چې سر لنن شنبه به د دریو میاشتو تنخواګانې یو ځای ورکړل سي. دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چا ته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
نو ښه خبره دا ده چې نن معاشات اجرات شروع کوو. ادارات دې خپل استحقاقونه اړوند مسؤلیتو ته وړي چې معاشات اجرا یې شروع شي. بله موضوع د معاشاتو دا ده چې پخوا د معاشاتو دپاره یو خاص سکیل موجود نه و. مختلفو اداراتو مختلف امتیازي معاشات اخیستل. هر ادارې رئیس چې به رئیس جمهور ته نږدې و د هغه سبې خصوصي احکام واخیستل، نو بیا معاشات به د هغه اړوند و چې تعادل نه و پکې ساتل شوی. د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي، او د ډېر سخت ستړي کوونکی او وروست کار څخه وروسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو دپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
ښاغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علومو اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکوونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو را په دې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکوونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي، او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. 55 کلنه ملکه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده، وایي په تیرو دریو میاشتو کې تنخوا نه ده ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر 4 فرزند هستم.
د سلورو ماشومان و مور یم. په دې دریو میاشتو کې مو تنخوا نه ده اخیستې. دا موده مو په ډېره بېوزلۍ او سختۍ تیر کړې. دا د ژمي را روان دي، سوند او خوراکي توکي نه لرو. اوس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي، خو خیم چې له دې بېوزلۍ وژغورل شو.
ملکه اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه سوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومی عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبری ناسته کې وویل چې په خپلو اته اویا کاري ورځو کې دوی 26.915 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې.
نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د غوړز نن منځل کیږي. یونیسف وایي میلیونونه ماشومان له لوګي سره مخ دي او په همدې خاطر هم د غوړز نن منځي. خو طالبان بیا وایي وضعیت دومره خراب نه دی لکه څومره چې د دوی په خبره نړیوال سازمانونه تبلیغ کوي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومانو ورځ نمانځي، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومانو لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلې چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلې نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤول یې نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه دی لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده، ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول دي. هم تروس د سیمه مؤثر غږ نه د پرتګالۍ باید د افغان ماشومان سره مرسته وسی، د افغانستان د خلکو سره مرسته وسی.
خاغله مجاهد وای برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پنګ کنګل شوی او تر فشارونو لاندې دي. نو موړه دا څرګندونه داسې محل کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو لوګي لامل اندېښنه خودلې او نړیوالې مرستو ته رابلل دي. په دې لړ کې یو اندازه بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې هم دي، خو ویل کېږي چې بسنه نه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلیری ساتون لپاره د خپلو ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلی فعالیتونه دروي او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته په ناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداری ورکړی که نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نه شي، لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشري ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو فعال محب زغم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنوونکی دی. ښاغلی زغم بیا د یاد وضعیت مسؤول حاکم نظام یادوي.
دا چې مسؤلیت چا ته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د هوساینې مسؤلیت لري او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپلو خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګې په لاس کې لري همدوی د دې هر څه مسؤل دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وې. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه او 2 لک ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي، چې دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1 میلیون ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د ماشومانو د ورځې په مناسبت مو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې له مشر نعیمه غنی سره مرکه کړې ده. اغلی غنی وایي خواړه له سړو خوندي ژوند او تعلیم هغه لومړیتوبونه دي چې باید حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ ورته اوس پام وکړي. له اغلی نعیمه غنی سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړي.
سیاسي تحولات له وجې په افغانستان کې اقتصادی وضعیت ډیر زیات رنګلای دی، همداسې د افغانستان معارف ته ډیره سخته ضربه رسیدلې ده چې دا ټول تاوان لکه د افغانستان نور وګړي چې د غید په برابر افغان ماشومان نتي تاوان سره مخ دي. او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومان وضعیت تر بل هر وخت ډیر زیات خراب دی.
اغلی غنی استاس په ان نن سبا د افغان ماشومان لمړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهمه اړتیا د دوی هغوی ته خواړه رسول دي، د هغوی دپاره ګرم ځای یا د سون توکي برابرول دي. د هغې تر څنګ یو بله جدي ستونزه چې ده هغه دا ده چې د ماشومانو ښوونځي له یو بد برخلیک سره مخ شوي دي، چې خصوصا د نجونو ښوونځي په اکثره ولایتونو او په کابل ښار کې بند دي، چې دا به هم د ماشومانو په راتلونکي باندې ډېره بده اغیزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل دا تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید لاسرسی ولري.
د اړتیاوې څنګه او څوک پوره کولی شي؟
د دې اړتیاو پوره کولو کې تر ټولو مخکې باید د افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي. چې
نعیمه غنی و د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره چې د ماشومانو لپاره په لومړیتوبونو خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یو ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې دی وایي مجبور دي هر سهار نږدې 15 بجې د بانکونو مخ ته لاړ شي، خو پیسې نشي اخیستلی. اخو د افغانستان بانک وایي له خصوصي بانکونو سره په دې خبرو کوي چې څه ډول وشي کولای دا ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه او د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې درې میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر څلیر بیستو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له 15 بجو کتار کې ځای نیسي څو بانک ته ننه وزي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي، خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې سل تر 200 افغانیو تاوان کوي. غلام قادر زیاتوی غوښتل په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي، خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په 19 ډول 200 امریکایي ډالر یا هم 60,000 افغانۍ ورکړي، خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر 400 امریکایي ډالرو او 15,000 افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم، هوا ډېره سړه وي، پیسې هم په ډېر اسانۍ نه راکوي یا هم په ډېر ځنډ راکول کېږي. زه انجلۍ یم، نسم کولای نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو مخته ده څو وشي کولای په دې برخه کې اسانتیاوې راولي. د افغانستان بانک رسنی د څانګې ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي، خو په ډېری برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه، خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی. د دې ترڅنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بېلابېلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیخ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس په ورشو امریکا ته هلته د کورونا د دریم واکسین یا د دریم تقویتی ډوز د ورکړې اجازه صادره شوې ده د روغتیا پالانو لخوا. د معلوماتو له مخې اوس هر بالغ سړی که له شپږو میاشتو یې ډېره وخت د واکسینونو تیره شوي کولی شي بوستر واکسین ولګوي. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته دي د کووید 19 تقویتی یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته له دې چې یوې خپلواکې ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیو ان ټیک واکسینونه د کورونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي، د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتی واکسین چې بوستری بولی له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کورونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتی واکسین په برخه کې د اجازې موضوع پیچلې بلله او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دي د تقویتی واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې هغو کسانو ته چې عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړې چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوې مقررې پر اساس بالغان کولی شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړي دوه پړاوونه شپږ میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چا چې دوه ډوزه واکسین کړی ډېر لږ په کورونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره اسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونو ډېرو نورو تقویتي واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
اوس هم د آسیا مهرابی راپور در تخبرو. آسیا مهرابی خای لمړنۍ افغان سندرغاړي وشه د طالبانو له واکمنیدو وروسته سندره ویلې. دا د دریو خزینه شاعرانو شعرونه یو ځای کړي او د وطن پوسنۍ وضعیت باندې سندره ویلې ده. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې پم دې سره زل تاسو خدای په مانه اخلم.
د زمزمن یازای مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسی مهرابی له هنجری
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو پیرو کی سوځ دم نړی دم
خودری شیره ولې په وسندره کې آسیا راته وای
محتوا ټول عبادا او احساسات درو شو دي که یعنی ردی د ټول د ژوند جغرافي بدلې دي خو حالت تقریبا د ټول د یو دي احساس د ټول د یو دي او د زما د پر ډیر مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې زکه باور دا دی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولای شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره خوداسي لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپس وی دي، یعنی تصویر دي، او څلور دانې یوازې ژغیز دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم. کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیې پخپلا او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي دي. خو لګښتي پخپلا آسیې پرې کړي دي. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکو ته د یو لګېدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکي سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت له منځه نه ځي. دا چې اوس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیا کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډېر هنرمندان او سندرغاړي شته. هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تېره بیا په پښتو، په فارسي کې نوې سندرې ولري او ادامه بلري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
شبیدہ یواشی باقی گناہ شبیدہ